د ماسپخین دو بجې شوې ازادي راډیو او رهي نورياس نوريم او د یو ساته پښتو خبرونه زه د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په امراسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د نورستان د امنیت قمندان وایي د ولایت پر کاندیش ولسوالۍ سلګونو وسلوالو مخالفانو برید کړی چې پاکستاني ملیشي هم پکې برخه لري. د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي د وو ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکل شوي او ډېر ژر به اعلان شي. د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې ده. په دې بحث کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نویو هڅو مسله څېړل شوې ده. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسي عسکرو نن د تاجکستان مرکز دوشنبه ته نږدې د روسیې په پوځي آزمیښت ځای لیوار کې پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران د اټومي پروګرام مرکزي سعید جلیلي د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین آشتن سره خبرې وکړې او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي اسلامي هیوادونه باید په بهر کې د امریکایانو د ساتنې او حفاظت لپاره زیات څه وکړي. خو لومړی ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
لومړی هم د سو مهمه خبر نو سرچکی او رايده سولې د علي شورا د بخوانی رئیس استاد برهان الدین رباني د وژل کېدو لومړی کلیزه ولمنځر شو او د نورستان چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ اله خطله هم روانه ده او سوال لس وسلوال مخالفین تر دې مهاله وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د سولې د عالی شورا د بخوانی رئیس استاد برهان الدین رباني د وژل کېدو لومړی کلیزه ولمنځل شو. بخوانی ولسمشر استاد برهان الدین رباني تیر کال د وږي په 9 په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو. د سولې د عالی شورا د بخوانی رئیس د لومړی کلیزې په غونډه کې بخوانی جهادي رهبر استاد سیاف د افغان حکومت پر خلاف د وسلوالو طالبانو جګړه د اسلام او مسلمانانو پر ضد جګړه وبلله.
دغه مسلمان کوشی نه اسلام کوشی ده او هغوی چې داوی کوي دلته د بهرانیانو پر ضد جنگیږي په دې خبره باید ټول پوه شو او دوی دې هم پوه شي چې دروغ وایي او خدای دې دغه دروغجن په غضب د خدای گرفتار کړي. هغه کسان چې له دوی سره مرستې کوي ولو که نیمه د کلمې هم وي د قیامت په ورځ به دوی د خدای له رحمته ناامیده وي.
په دې مراسمو کې یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو د سولې د عالي شورا غړو او د دولت اپوزیسیون یا سیاسي مخالفینو ګډون درلود. په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا رئیس او د استاد رباني زوی صلاح الدین رباني غوښتنه وکړه چې د استاد رباني د وژل کېدو دوسیه باید په جدي توګه وڅېړل شي او په دې برخه کې خلکو ته په واضح ډول معلومات وړاندې شي. د نورستان چارواکي وایي چې په کمدیش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته لا هم روانه ده او تر اوسه 14 وسلوال مخالفان او یو سرتیری وژل شوی او 4 سیمه ییز پولیس ټپیان دي. د نورستان امنیه قومندان غلام الله نورستانی ازادي رادیو ته وویل چې نخته نن سهار 15 بجې پل شوی او له هم دوام لري. نو موري وویل چې د وسلوالو مخالفینو شمیر کابو زرو تر رسیدي او د پاکستان د استخباراتي شبکې په ملتیاي جګړه پیل کړې ده. خو وسلوالو طالبانو بیا په دې نخته کې د سیمه ایزو پولیسو د وژل کېدو ادعا لري. او د ننګرهار په هنتون سلګونو محصلینو د لغمان ګڼ شمېر اوسیدونکو نن د امریکایي فلم پر ضد سولېزه مظاهره وکړه. دوی د یوې مودې لپاره د کابل ننګرهار لوی لارې هم وتړل او له امریکا څخه یې وغوښتل چې د دې فلم جوړونکي محاکمه کړي. د غرض د لغمان د ولیوین سرحدي ځواک وایي چې په لنګار ولسوالۍ کې هم سلګونو کسانو د دې فلم پر ضد سولېزه مظاهره وکړه. بلخوا د جوزجان پوهنتون له زرو څخه زیاتو محصلینو د دې پوهنتون په انګړ کې د امریکایي فلم پر خلاف چې په اسلام کې ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی شوی غونډه وکړه او دغه عملی په کلکه وغنده. تر دې وړاندې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دې فلم پر ضد مظاهرې شوې دي. دا د افغانستان اړوند کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له جنغال کوزی سره واوري.
روسیا سکرونند د تاجکستان مرکز دوشنبه ته نږدې د روسیې په پوځي آزمیښځای لیوار کې پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې پوځ وایي د ټوپک د 201 متحرکې فرقې غرنیو پولو ځواکونو په دې تمریناتو کې برخه اخیستې او د اونۍ تر پایه به دوام وکړي. په دې تمریناتو کې شاوخوا 800 عسکرو ګډون کړی او په غرنیو سختو ساحو کې د سنګرونو ټینګولو، له ماینونو څخه د تیرېدو او په غرنیو سیمو کې د خاصو ټانکونو د چلولو او ګرځولو آزمیښتونه او تمرینونه به وکړي. د روسیې 201 فرقه او شاوخوا 1500 عسکر د تاجکستان له دریو پوځي اډو څخه کار اخلي. د دې اډو یوې مرکز دوشنبه ته نږدې او دوی نورې په کولاب او قرغان تیپه کې دي. دا له روسیې څخه بهر د روسي ځواکونو ستره ځای په ځای کونه بلل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پانیتا د چین له راتلونکي مشر شي جینګ پینګ سره وکتل. نوموړی د دوه اونیو لپاره په حیرانوونکي ډول لادرکه شوی و او څو ورځې مخکې بیا راڅرګند شو. د امریکا دفاع وزیر شي ته وویل د آرام سمندر دوه طاقتونه ګډې اندېښنې لري او باور لري چې چین او امریکا به په خپلو کې مذاکرې لا ښې کړي. پانیتا د چین پوځي افسرانو ته په وینا کې وویل په جاپان کې د امریکا د دوهم رادار د لګولو د پلان په ګډون آرام سمندر ته د امریکا د پوځ نوې پاملرنه د چین د مخنیوي یا ګواښ په مقصد نه ده. په پیکنګ کې د امریکا د دفاع د وزیر د کتنې د آرام سمندر سیمې ته د هغه د یوې اونۍ د سفر او هغه کمپاین یوه برخه ده چې غواړي په سیمه کې د امریکا پوځي حضور زیات کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي اسلامي هیوادونه باید په بهر کې د امریکایانو د ساتنې او حفاظت لپاره زیات څه وکړي. جمهور رئیس اوباما وروسته له هغې یو امریکایي ټلویزیون سره خبرې وکړې چې د انټرنیټ له لارې د اسلام پر ضد د یو فلم له خپرېدو له امله د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا په قونسلګرۍ باندې د حملې په ګډون د امریکایي ماموریتونو پر ضد شخړې زیاتې شوې. د سپتمبر په 11مه د بنغازي په حملې کې لیبیا ته د امریکا سفیر او درې نور امریکایان وژل شوي ول. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي شاوخوا 500 اعتراض کوونکو د سه شنبه په ورځ په پیکنګ کې د امریکا د سفیر د سپرلۍ موټر محاصره کړ او سخت زیان ورورساوه. په دې پیښه کې د امریکا سفیر ګیری لاک ته زیان نه دی اوښتی، خو ډیپلوماتانو د چین د بهرنیو چارو وزارت ته په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. پرون په زورونو چینایانو د جاپان پر ضد مظاهره کړې وه او د امریکا د سفارت ودانۍ ته نږدې شوي ول. له څو ورځو راهیسې د چین په بېلابېلو برخو کې خلک د جاپان لخوا د هغو ټاپوګانو د پیرلو پر ضد مظاهرې کوي چې چین یې د ملکیت ادعا لري. امریکا چې د جاپان نږدې متحد هیواد دی د مظاهره کوونکو قهر او غوسه ورته راپارېدلې ده. د ایران د اټومي پروګرام مرکچي سعید جلیلی د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین اشتین سره خبرې وکړې. د ترکیې په استانبول ښار کې د سې شنبې د ورځې دا خبرې په مسکو کې د جون د میاشتې د خبرو په تعقیب کې وشوې. د مسکو په خبرو کې د ایران د اټومي پروګرام د لانجې په حل کې کوم پرمختګ نه و رامنځته شوی. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د نړیوال اټومي انرژۍ د موسسې اجرایه هیئت په ایران انتقاد کړی و چې د یورانیمو د غني کولو په اړه د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولې او د هغو اندېښنو د لرې کولو په کار کې پاتې راغلي چې وایي په تهران شک کېږي د اټوم بم د جوړولو څېړنه کوي. ایران د لویدیځو هیوادونو دا تورونه رد کړي چې وایي تهران په پټه اټومي وسلې تولیدوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد استازی لغدر ابراهیمی وایي د سوریې بحران مخ په خرابېدو دی او د پراخې سیمې د بې ثباته کولو ګواښونه رامنځته کړي دي. وضع مخ په خرابېدو ده او دا د سیمې لپاره پراخ ګواښ دی. دا ډول شخړې په یو هیواد کې محدودې او منحصرې نشي پاتې کېدی، دا به نورو برخو ته هم پراخېږي. همدا اوس یې په زرونو کسان مهاجر کړي او د ګاونډیو هیوادونو ثبات ته یې ګواښونه مخامخ کړي دي. ابراهیمی یو ځل بیا په ټولو اړخونو غږ وکړ چې د دغه بحران د حل لپاره دې په ګډه کار وکړي. د برما مخالف مشر آون سان سوچی امریکا ته د سفر په لړ کې د سه شنبې په ورځ په امریکا غږ کې د بهرنیو چارو د وزارت له خبریال سکاټ اسټیم سره مرکې کې د هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې په برما کې تر اوسه سیاسي او اقتصادي بدلونونه په څرګند ډول نه دي بشپړ شوي وویل مونږ باید چې عملیې ته دوام ورکړو. مونږ باید هغه کارونه وکړو چې د ډیموکراسۍ عملیه جاري وساتي. اقتصادي بدلونونه باید چې یو په بل پسې عملي شي. تاسې ګورئ یوازې صورت مهم نه دی، نتیجې او عواقب هم مهم دي. تاسې باید چې په ځای او سم صورت ولرئ، سمې نتیجې هم باید چې ترلاسه کړئ. مونږ په دې لټه کې یو چې نور څه باید وشي. ډېر کارونه مو په مخ کې دي. سوچی د امریکا متحده ایالاتو ته په 319 سفر تللی او پرون په واشنگټن کې د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره هم وکتل. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو او ری اوړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د نورستان د امنیت قمندان وایي چې د دې ولایت پر کامدیشو لسوالۍ سلګونو وسلوالو مخالفانو برید کړی چې پاکستاني ملیشیا هم پکې برخه لري.
او نور جنگ سیال لري پاکستاني ملیشیا په بوکتی کې مستقیما مشارکت لري او ځای د پاکستان په
تریکو او سره مونیر. د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي د ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکل شوي او ډیر ژر به اعلان شي.
خوش بسره دو ولایتونو په سر توافق وشلو دور به پرکاره دا کفایت والیان مونږ ولایتونو ته لیږو او دا پخواني والیان هم زموږ له موافقه والیانو.
د افغانستان په اړه په یو شمېر نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونې دوهمه نیمایي مودې ونې بحث ته ځانګړې شوې ده. په دې بحث کې په افغانستان کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نویو هڅو مسله څېړل شوې ده.
په هیڅ قانون کې د مدني زمګو ساسي نشته کې او ښځه د کور فرار کې ده او مجرمه ده او کولای شي چې د دې ترڅنګ کوم جرم کړی وي سي دا باید وڅېړل شي. اما په دوسیه کې باید داسې ونه لیکل شي چې دا مجرمه ده او د خطر شکور نه وته.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې خبرونو کې مو واورېدل، نن د نورستان په کامدیش ولسوالۍ وسلوالو مخالفانو برید کړی دی. د نورستان د امنی قمندان هم پیښه تاییدوي او وایي چې د سلګونو وسلوالو طالبانو چې د په وینا پاکستاني ملیشو ملاتړ کوو نن په دې ولسوالۍ برید وکړ چې وروسته د دوی د ځواکونو او برید کوونکو ترمنځ ناکته رامنځته شوه. د نورستان د امنی د قمندان په وینا په دې جګړه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه نور حال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوې چې په جګړه کې ښکېل خواوی یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو داوی کوي. د نورستان امنیتي چارواکي بیا وایي چې په جګړه کې پاکستاني ملیشي هم ګډون لري. د نورستان امنیت قومندان سمنوال غلام الله نورستاني په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې سهار 15 بجې په سلګونو وسلوالو طالبانو چې پاکستاني فوجونه هم مرسته کوي د کامدیش پول سوالی برید کړي
څلور طرف ته کاندل نه کوم په کاندیش باندې عمل وکړي په نتیجه کې ټول تقریبان چې حیات الله ولدی قاسم سید د نوځ کړي ورته دوم کړي څلور پاتره بارو سره زای په زای واجا شوې جثاری پات شوې او نور جنگ خیال نه کوي چې کومه ملشه په پیټي مستقیما نشراط لري ایتای د پاکستان تریټو او مونیر
هغه وای دوی سره ملي وردو سرحدي پولیس محلي پولیس او هوایي ځواکونه پوره همکاري کوي چې هوایي ځواکونو په سیمه کې بمباری کړي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات په لاس کې نه لري. د کامدیش ولسوالۍ لګاوند د کونړ له ناړې ولسوالۍ څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې د بریکوټ په بازار د هوانی وتو غونډې نن سهار راتوغول شوي چې د ولسوال ګل زمان په وینا دوه تنه ولسی وګړي پکې ټپن شوي دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد به دا وکوي چې د کامدیش په جګړه کې ګڼو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبلې اړولې ده. هغه د خپل ملګرو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي او د دولتي مسولینو دا دعوی هم رد کړی چې ګنې دوی سره پاکستانی ملیشي شریک دي. کامدیش او برګیمټال ولسوالۍ د پاکستان د چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري چې ډېری وختونه پکې د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو د برید په اړه زموږ سیمه ییز خبریال روح الله انوري د نورستان د امنی قومندان سمنوال غلام الله نورستاني سره څو شېبې مخکې غږېدلی دی او د دغې جګړې د وروستي حال پوښتنه یې ځینې کړې ده. هغه د مرکې په پیل کې د په جګړه کې د وسلوالو مخالفینو ته د اوښتو مرګ ژوبلو په اړه وویل.
مونږ یو شهید لرو، څلور زخمي نور هغوی نه جسد په یو ځای کې پراته دی، پنځه په بل ځای کې، څلور میل پنځه میل سلام را ټول کړی د هغوی نه، او فعلا خو زمونږ په جنګ کې زمونږ پیشروي ده.
کومو ځایونو پورې رسېدلی استئ تاسو؟ که هغه په شا شوي دي کومو ځایونو ته بېرته په شا شوي دي؟ هغوی
د هغوی بېرته کوز کلي نه تر سړک پورې په شا شوی دی. سړک عمومي سړک ته وتلی دینوس خادم تقریبا یو کیلومتر عقب تلی هغوی، او غرب خادم چې پنځه جسد هم د اوس عمل ته پراته دی سلام مونږ را ټول کړی د هغوی نه، او په پینوزو کې پینوز نه لاندې حیات الله په نامه قومندان دی هغه نه نفرو سره وژل شوی دی. د دې پوښتنې مو چې د دې جسد پیژندلی نور چا نه پیژند، نور جسدونه نه پیژندل کېږي.
تقریبا څومره کسان به په دغه ولسوالۍ باندې برید کړی وي؟
تقریبا مونږ سره چې راپور دی 1200 نفر کسان دی، کم نه دی، درې څلور استقامت باندې دوی راټول شوی، او دا د کونړ د داړې نه راغلی ایلیګل د غازی آباد ولسوالۍ نه راغلی. عین شکل دغه تقریبا ایلیګل منطقه ده، دغه ځای نه سید مشال نه تقریبا د پاکستان ملیشه او ډېر خلک د منډګل د خوا بر د برګمټال طالبان د پپړوغ طالبان د پولي رسم طالبان دا ټول راټول شوی، دوه ځله شاته خوړلی د هغې انتقام.
قومندان صاحب تاسو ویل چې پاکستانی ملیشه پکې نږدې به څومره تعداد یې د پاکستانی ملیشې او مشري څوک کوي؟
حدود یې مونږ ته نه دی معلوم، خو منتوال ته میجر یوسف په نامه، میجر منیر په نامه، یو څوک ایوب په نامه څوک وایي. مونږ ته راپورونه همداسې راغلی، مشخص هغه موثق راپورونه دي چې دا خلک په میردش کې یو چې دا پاکستاني صاحبانسبان هم په میردش کلي کې همدا اوس رهبري کوي. د
د نورستان د امنی قومندان سمونوال غلام الله نورستانی او چې وای پر کام دیش ولسوالۍ په سلګونو وسلوالو مخالفانو چې پاکستانی ملیشو هم ملاتړ کاوه نن سهار برید وکړ. د وای د دغه برید وروسته د دوی د ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخت نښته رامنځته شوې او وسلوالو مخالفانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د نورستان د والی او امنی قومندان په څیر یو شمېر کتونکو هم دا انتایدوي چې په کام دیش ولسوالۍ او دغه راز د افغانستان په ختیځو ځینو نورو سیمو کې پاکستانی ملیشې په وروستیو بریدونو کې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. په ختیځو کې د سرحدي قواو پخوانی قومندان جنرال امین الله امرخیل وایي د دې ماموریت په مهال هم پاکستانی ملیشو ورته هڅه کړې وه. دا چې پاکستانی ملیشیل د دې حملو تر شا کوم اهداف تعقیبوي په دې اړه زما همکار حمید مومند له ښاغلي امرخیل سره مرکه کړې ده. په مرکې په پیل کې هغه وایي
تقریبا دوه کاله مخکې دا نورستان کانال د پاکستانیانو دا ټارګټ وای دا انتخاب کړی و چې دا نقطې هلته تر برګي مټاله پورې وګرم چشمې دا منطقې ټولې باید ستراتیژیکې لارې دي بدخشان ته تر شیر ته او نورو ولایتونو لکه بغلان او سمت شمال ټولو ولایتو ته هغه لارې تللي دي. تاسې فکر وکړئ چې دغه سیمې له پخوا نه دوی ناامنه کړي. تقریبا یو نیم کال مخکې نو د کامدیش اوس دا جنګ روان ده او هلته حمله کړې ده. پخوا هم دا همدغه پاکستانیانو تنظیمول.
تاسو خپل د افغان حکومت چلند دغه غواخونو په اړه باندې ډول ارزوي ځکه کله چې تاسو هم په سیمه کې قومندان وای نو تاسو لخوا هم ځنې سپارښتنه وړاندیزونه شوی. افغان حکومت آیا غواړي چې دغه سیمه خوندي وساتي؟ آیا دغه غواخونو سره مقابله وکړي کنه؟
تر کومه چې ماته معلومات شته او زه په غواخ کې وم، په غواخ کې هم د موږ په مننه نه ناتو سم ما کول او نه هغه تدبیر واسو توان درلود چې هغه سیمه په بشپړ توګه امنیت راولي او تاسو په عملیات اجرا کړئ. چې زه فکر کوم چې په دغه وسنه توان او قدرت سره دغه اوس دغه جستامونه پاتې دي. هغه نشي کولی چې د کونړ او د نورستان خصوصا د نورستان او هغه نقطې چې د برګ مټال او تر ګرم چشمې پورې او د کامدیش ولسوالۍ پورې دا هر څه بازه مې دلته امنیت تامین کړي.
که چېرته دا سیمې پیاوړې نه شي، تاسو د دغه سیمې وضعیت په راتلونکي کې څنګه اټکل کوئ؟ آیا درې د سقوط امکانات موجود دي؟
اوس هم دا لیدل کېږي. تاسو وګورئ کونړ لیول ولسوالۍ بل ولسوالۍ ته امکان دی تګ راتګ نشته. هلته په پوستي په شکل باندې چې بعضې اقتصادي قطعات یا د اورپراتي دي هغه د فعالت معاصري دي. او همدغسې که چېرې هلته واقعا توجه ونیسي هم د بین المللي او جامع بین او هم د موږ د ارګانو او د دولت زه تر فکر کوم فاجعې سره مخامخ شي. هلته دښمن ډېر فعاله ده، خصوصا پاکستاني ملیشي ټول په نورستان کې په امتدادي سرحد کې تر رندو پورې ملیشه د پاکستان هلته رهبري کوي. د مخالفینو او د پولیسي د جامو یا د لباس په توګه یا د پوشان د الټرنازي د دوی حتی داسې راپورونه موږ درلودې چې کومندو یې هم کله کله تیری کې د خلکو د مخالفینو د لباس په استفادې باندې راځي. هلته خلک تنظیمي هلته په ګرم چشمه کې د دوی هر قزونه دي په رندو په چترال کې د دوی ترننګ ورکوي. خلک مجازه کوي هم تر سمت شمال شاید تر تاجکستان د دوی پلان شي هلته هم همدغه خلک رهبري.
د نورستان ولایت په کام دیش ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو د نننی امبرید په اړه په ختیځون کې د سرحدي قواو له پخواني قومندان جنرال امین الله امرخیل سره مرکه و. دی هم دا تاییدوي چې پاکستانی ملیشي ښایي په دې برید کې لاس ولري ځکه دی وایي د ده د ماموریت په مهال هم پاکستانی ملیشو ورته هڅه کړې وه.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
نن په کابل کې د سولې د عالی شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د لومړي تلین او د سولې د اونۍ په اړه یو لوی غونډه جوړه شوې. په دې غونډه کې حامد کرزي او د غراز د سولې د عالی شورا اوسنی مشر صلاح الدین رباني هم برخه اخیستې وه او د سولې په اړه یو لړ خبرې یا ویناوې کړې دي. د غونډې ته په کابل کې زموږ همکار اسدالله لودین ورغلی و او همدا شېبه له کابل سره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست او راته ووایه چې په دې غونډه کې څه وویل شول؟ حتما بیا هم په وسلوالو مخالفینو غږ شوی دی چې سولې ته غاړه کېږدي کنه؟
ډیره مننه نوري صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه. بلې، هو نن په کابل کې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو د لومړي تلین او همدارس د سولې د اونۍ په اړه یو پراخه غونډه جوړه شوې وه، لکه څنګه چې تاسو ویل. حامد کرزي د دومره سیالانو او په افغانستان کې د ولسي جرګې او مشران جرګې غړو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. حامد کرزی په دې غونډه کې سوله د افغانستان لپاره یو اړتیاو بلله او زیاته کړه چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅه هم ونه سپموي. حامد کرزی په غونډه کې د برهان الدین ربانی تیرې هڅې چې د سولې په اړه باندې کړې وې هغه یې وستایلې او ویل چې دوی به د سولې په برخه کې د استاد ربانی لاره تعقیب کړي. استاد ربانی حامد کرزی ویل چې اوس هم افغانان په یو او بل نامه هر ورځ وژل کیږي او باید چې دغه وژنې ته د پای ټکی کېښودل شي. ښه ده نوري صاحب چې په دې برخه کې د ولسمشر حامد کرزی لنډې خبرې واورو.
افغانستان ملت چې د دې شهید قدر وکړي او د هغه لاره دې تعقیب کړي او دا ورځ په ډېر درنښت لمانځو.
باید ویم چې تیر کال د سمبولې په 9 په همدغه ورځ برهان الدین ربانی مازیګر مهال د وزن وژن کې لخوا په خپل کور کې ووژل شو. اوس د استاد ربانی زوی چې د سولې د عالي شورا مشر دی د په وسلوالو مخالفینو یو ځل بیا غږ وکړ چې وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. ربانی دا هم وویل، د سولې د عالي شورا اوسنی مشر دا هم وویل چې وسلوال مخالفین باید د پردیو له ولکو څخه راوځي او د سولې عالي شورا د سولې سره یوځای شي. ښه ده چې د استاد ربانی لنډې خبرې هم واورو.
من به مخالفان مسلح پیام خودم را نمیگویم، پیام خداوند را میگویم.
زه وسلوال مخالفین و تخپل نه، بلکې د خدای پیغام وړاندې کوم چې که سوله خوښوي مونږ هم خوښ یو، که څه هم په مونږ ډیر ظلمونه شوي او په دې لار کې مو ډیر قربانۍ ورکړي، خو بیا هم د الهي فرمان او د استاد برهان الدین ربانی په څیر د تاوتریخوالي په پای ته رسیدو ټینګار کوو. د حکومت وسلوال مخالفین باید په دې پوه شي چې جنگ د حل لار نه ده. دوی نه باید د پردیو د لاس آله وګرځي او هیواد نور هم له ستونزو سره مخ کړي
و کشور را بیشتر از این دچار بحران کنند.
بله، نوری صاحب، صلاح الدین ربانی همداشان په حکومت انتقاد وکړ چې د زنجیري وژنو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د همداراز په حکومت او نورو مسؤلینو غږ وکړ چې د ده د پلار استاد برهان الدین ربانی د وژلو دوسیه وڅېړي او د دې دوسیه په اړه باندې پرمختګ له نورو افغانانو سره هم شریکي. د ولسمشر حامد کرزی دویم مرستیال کریم خلیلی هم په سولې راوستو ټینګار وکړ او په مخالفینو یې غږ وکړ چې د بهرانیانو له ولکې څخه راوځي او د خپل ملت او له سولې سره یوځای شي.
لودین صاحب، دغه غونډه صرف په ویناو کې خلاصه شوله، یعنی په دې معنا چې په د سولې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره کوم داسې عملي پروګرامونه یا کوم نوې طرحه اعلان شوه نه شوه. د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی خو ټاکل شوی و چې ډېر مخکې پاکستان ته سفر وکړي، دغه سفر ځنډېدلی دی. په دې اړه څه ویل کېږي؟ نه ویل کېږي چې آیا د سولې هڅې ته به نوی خوځښت ورکول شي که نه؟
دوی په خپل خبرو کې ویل چې دوی به دغه هدف چې پیل کړی دی، دغه هدف ته به په هر رقم چې وي رسیږي او وسلوال مخالفین به دې ته هڅوي چې سولې سره یوځای شي. دوی ویل کې چیرې وسلوال مخالفین سرغړونه کوي او له دغه بهیر سره نه یوځایږي، نو دوی به فشار پر اولي او هغوی به له پښو وغورځوي. زمن کې دوی د داسې کوم خاص پروګرامونو یادونه ونه کړه، خو ویل چې دغه کومه لاره چې دوی اوس پیل کړې ده، دغه لاره به پای ته رسوي او خپل هدف چې د سولې او دایمي امن راوستل دي هغه ته به رسیږي.
صدلالدین، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، له کابل د ازادي راډیو خبریالو چې نن په کابل کې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین ربانی د لومړي تلین او د سولې د اونۍ په اړه د یوې لویې غونډې له وروستي حاله خبرو. په دې غونډه کې ولسمشر کرزی د هغه مرستیالانو د کابینې یو شمېر غړو او دغه راز د سولې د عالي شورا اوسنی مشر صلاح الدین ربانی ګډون کړی و او په دې سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې یو ځل بیا په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. خو له بلې خوا د پوځي چارو یو شمېر څېړونکي وایي وروسته له دې چې وسلوالو طالبانو ډېرې سیمې له لاسه ورکړې، جنګي تاکتیک یې بدل کړی او نور د سیمو د لاندې کولو هڅه نه کوي او د دې پر ځای د افغان حکومت د چارواکو یا امنیتي مقاماتو ترور او دغه راز وژونکو حملو ته زور ورکړی دی. دوی دغه تاکتیک له څو کلونو را په دې خوا پر مخ وړي. د همدغه تاکتیک په ترڅ کې ویل کېږي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین ربانی هم د همدغه تاکتیک ښکار شو. هغه هم یو ځان وژونکي حمله کې چې دای په نخښه شوی او وژل شو. په دې اړه تحلیلي راپور لرو چې شبي ورسته به تواورو. خو اوس په دې افغانستان د څو ولایتونو د والیانو د تبدیلو په اړه یو مرکه لرو. د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي چې ډېر ژر به د یو شمېر ولایتونو لپاره نوي والیان اعلان شي. د دې ادارې ویان بشیر بهرام نن ازادي راډیو ته وویل دا ځل نوې څېرې په پام کې نیول شوي او هیله ده چې له دې نویو ټاکنو سره د دې ولایتونو په چارو کې هم ښه والی راشي. له ښاغلي بهرام سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې ده.
بهرام صاحب، مونږ یو خبر ترلاسه کړ چې د ځینو ولایتونو والیان تبدیل شوي او یا هم لري شوي دي. که لطف وکړئ دغه څو والیان دي او په کوم ولایتونو کې؟
د جناب جواد نواب رئیس جمهور په هدایت باندې د فرمان په اساس باندې سیمه ایز ارګانون ته اطلاع وزیر پالیسي چې هغه کې د والیانو د بررسۍ او ارزیابۍ موضوع وه. مونږ خپل بررسۍ او ارزیابۍ تکمیل کړې وو، رئیس جمهور ته گزارش ورکړې وو. د جریان د دوه هفتو کې جناب عبدالخالق فراوی د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې عمومي رئیس او جناب رئیس جمهور سره په دې مورد باندې مشورې درلودلې. بالاخره پرون فیصله پر دې باندې وشوه چې د یو تن ولایتونو والیان تبدیل او پیواز نوی تریال تماریفی شي، چې خوشبختانه دوه ولایتونو په سر توافق وشلو او امکان لري آینده کې نور ولایتونو مورد کې هم تصمیمونه وشي.
بهرام صاحب، که دغه والیان راته وایي څوک دي او په کومو ولایتونو کې؟
فعلا دپاره نشم کولی تاسو جزئیات درکړم. چونمو دا موضوع فعلا ریاست جمهور ته مونږ پیشنهاد کړی دی، پیشنهادونه هم ریاست جمهور ته ورکړي دي. کله د هغوی له خوانه اوکې شو او جرات نواب رئیس جمهور هغه امضا کړو، مونږ ته فرمان راوسته د تاسو جزئیات داخلو.
یعنی که د والیانو نومونه وانخلی، داسې دی چې کوم مثلا د جنوبي ولایتونو ډېر دي، د شمالي ولایتونو ډېر دي دا والیان؟
زه فکر کوم په مجموع کې په شمالي ولایتونو کې دوه درې ولایت راځي. جنوب غرب کې تنه یو دوه ولایت دي، دوه ولایت دي او مرکز هم پکې شامل دی.
یوازې بدلون دی، یعنی یو ولایت نه بل ولایت تللي که لرې شوي هم دي ځینې والیان؟
نه، دا نوې څېرې به مونږ معرفي کړو ولایتو ته، نن بدلون نشته په کې. مونږ یو ولایت نه بل ولایت ته نوې څېرې به وي او دې نوې څېرې به ولایتونو ته معرفي کېږي. تاسو پوهیږئ چې دولت کار لري څه مشکلات لري خپله، په دې خاطر چې مونږ کوشش کوو چې دا ور ډېر فکر په دې موضوعاتو باندې وشي. باید ښه ولیان او ښه نوې څېرې ضرور دي چې باید هلته لاړ شي، هغوی ښه کار هلته وکړي. نو دا پروسه داسې دوام لري په دې شکل باندې.
نو ښاغلی بهرام، څه ګمان کوئ چې د دغو والیانو دغه اوو نوې والیانو له تاک سره دغه اوو ولایتونو ته یو خو ډاډه یاستئ چې بشپړ مسلک او پوهه په پام کې نیول شوي او له دې سره به دغه ولایتونو کې کارونه ښه سي، له هر پلوه حکومتداري، اداري فساد پر ضد مبارزه او داسې نور؟
تاسو پوهیږئ چې تقریبا د فرمان د فائدو سره په دوه نیم میاشتې تېرېږي، لا زیاتې دا تروسکو دا پروسه چې معطله ده. په همدې باندې چې باید د دې باندې ډېر باید فکر وشي، په دې باندې ډېر فکر شوی دی او زه فکر کوم چې دا موضوع ډېره حلاجي شوې ده او مشکل نشته. هغه معیارونه چې د یو والي د ولایت دپاره ضرورت و، نو هغه مونږ په نظر کې نیولي دي. دا ور به پر کاره با کفایته والیان مونږ ولایتونو ته لېږو او دا پخواني والیان هم زموږ موافقه والیانو.
د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې ویاند بشیر بهرام چې وایي د اوو ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکل شوي او ډېر ژر به اعلان شي، او دا هم پخوانۍ څېرې نه بلکې نوې څېرې دي. او سم راځو مخکنی موضوع ته. د پوځي چارو څېړونکو وایي وروسته له دې چې وسلوالو طالبانو ډېرې سیمې له لاسه ورکړي، جنګي تاکتیک بدل کړی او نور د سیمو د لاندې کولو هڅه نه کوي، او د دې پر ځای د افغان حکومت د چارواکو یا امنیتي مقاماتو ترور او دغه راز زموږونکو حملو ته زور ورکړی. په دې اړه نور حال عصمت سروانه وروي.
وروسته له دې چې امریکایي او ناټو پوځیانو وسلوال طالبان د افغانستان د جنوب له زیاتو سیمو تصفیه کړل، د طالبانو لوی قمندانانو خپل جنګي ستراتیژي بدله کړه. د دوی د ستراتیژي د هغو سیمو پر بیرته نیولو لږ تمرکز لري چې بایللی دي، خو پام یې دې ته دی چې د یولس کلنې جګړې راتلونکې مرحله وګټي. په دې اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي د امریکا د پوځ او استخباراتو مقامات باور لري چې د طالبانو قمندانان د ناتوانۍ له مخې د ناټو د اډو او د امریکا د سفارت په شمول په افغانستان کې د مختلفو هدفونو پر خلاف ځانوژونکو حملو ته مخه کړې ده. د دوی په وینا د طالبانو مشرانو د افغانستان د هغو حکومتي او امنیتي مقاماتو چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له ولتلو وروسته شایي په خپل هیواد کې د مشرتابه رول ولري ترور زیات کړی دی. د پوزیا و امنیتی چارو کارپو احمد شاه سپر چې د جنوبی ولایتونو حالات له نږدې څاري هم په دې باور دي چې طالبانو خپل جنگي تاکتیک بدل کړي، ځکه چې هغوی پوهیږي چې د ناټو د هوایي قوت او د غشتلي جنگي ماشين د موجودیت په صورت کې سیمې نشي ساتلی.
جنگ مختلف تاکتیکونه لري چې یو تاکتیک هم دا اوس چې طالبانو په کار اچول دي چې مهم کسان د بینوري یا دوستانه نووځي او یا هم ځانمر کې وژنې کوي. هغه تاکتیک چې پخوا دوی په کار اچولی وو هغه د ناټو او د امریکا د متحده ایالاتو په قوه او په شتون کې نشي ساتلی، هغه ځایونه چې دوی ونیسي، ځکه هوایي قوه ده او زمیني قوه ده، نو ساتل د دې دواړو مشکلېږي. ځکه نو زه داسې فکر کوم چې دا جنگ تاکتیک ته تغییر شوی دی او په دغه تاکتیک کې پر خپل عرفان فشار.
د امریکا یو پخوانی استخباراتي څېړونکی جوشوا فوس چې په افغانستان کې کار کړی، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي طالبان سیاسي جګړه پر مخ بیایي، خو د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان یې تاکتیکي پوځي جګړه کوي. دوی د مځکو په نیولو تمرکز ته دوام ورکوي، خو طالبان د انتقال پر پروسې بریدونه کوي او د بریالیتوب بابولالی وایي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ زیاتونه کوي او وایي چې طالبانو په دې وسیله د ناټو پر پوځیانو کاری بریدونه کړي دي.
په همدې مطلب سره رسیدو د خبرونه دوهم نیمایي ته، او اوس جنقه الکوزي ته وار ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د نورستان ولایت چارواکي وای په کامدیش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته لا هم روانه ده، او تر اوسه 14 وسلوال مخالفان او یو سرتوری وژل شوي او 4 سیمه ییز پولیس ټپیان دي. د ننګرهار پوهنتون زیات شمېر محصلانو او د لغمان ګڼ شمېر اوسېدونکو نن د اسلام پر ضد په امریکا کې د جوړ شوي فلم پر ضد سوله ییزه مظاهره وکړه او د دې فلم د جوړونکو د محاکمه کولو غوښتنه وکړه. د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس استاد برهان الدین رباني د وژل کېدو لومړی تلین ولمانځل شو. روسي عسکرو نن د تاجکستان مرکز دوشنبه ته نږدې د روسي پوځي ازمغزای لیوار کې پوځي تمرینات پر ځای کړل. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پانتا د چین راتلونکي مشر شي جنګ پینګ سره وکتل. نوموړی د دوه اونیو لپاره په حیرانوونکي ډول لادرکه شوی و او څو ورځې مخکې بیا راڅرګند شو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او اسلامي هیوادونه باید په بهر کې د امریکایانو د ساتنې او حفاظت لپاره زیات څه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي شاوخوا 500 اعتراض کوونکو د سې شنبې په ورځ په پیکینګ کې د امریکا د سفیر د سپرلۍ موټر محاصره کړ او سخت زیان ور ورساوه. د ایران د اټومي پروګرام مرکزي سعید جلیلی د اروپایي اتحادیه د بهرنیو پالیسۍ له مشر کاترین اشن سره خبرې وکړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد استازې لغدر ابراهیمی وایي د سوریې بحران مخ په خرابېدو دی او د پراخې سیمې د بې ثباته کولو ګواښونه رامنځته کړي. او د سویډن ډاکټرانو وایي په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره له مور څخه لور ته د رحم پیوند ولګاوه. د ونی خبرې
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې د مینې ډک سلامونه مو منئ او د دغه خبرونه ملګرتیا له ما حمیده هارون عثمان سره وکړئ. تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د ښځو د چارو کمیسیون، د ښځو د چارو او عدلي وزارتونو چارواکو دا ومنله چې له کور څخه د افغان ښځو تښتېدل جرم نه دی او اویا په سلو کې بندي میرمنې له کور څخه د تښتېدو په تور بندیانې دي. همداراز دوی په دې خبرو کې ویلي باید هغه میرمنې چې په دې تور د افغانستان په بندیخانو کې بندیانې دي خوشي شي. په خوا تر دې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هم ویلي و چې له کور څخه د تښتېدو په تور باید افغان ښځو ته جزا ورنکړل شي. دا چې څومره دا مسله قانوني ده او تر کوم ځایه د منلو وړ دا به په دې ګردي میز کې وڅېړو. زمونږ میلمانه دي د افغانستان د اجتماعي زنان د ټولنې مشره میرمن فاتانه ګیلانی، پولیسي جرګې کې د خلکو استازي ډاکټر ګلالی صافی. سربیره پر دغه میلمانو موږ د ښځو چارو وزارت او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دوه تنو غړو ته بلنه ورکړې وه چې متاسفانه هغوی د ګردي میز ته حاضر نه شوه. خو په سر کې غواړم لومړۍ پوښتنه له ګلالی صافی نه وکړم. په دې وروستیو کې د عدلي وزیر اعلان وکړ چې له کوره د ښځو تیښته جرم نه دی او باید په دې جرم افغان میرمنې او نجونې بندیانې نه شي. تاسو له نظره دا خبره څومره قانوني بڼه لري؟
زه هم خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته اما چې ټول خبر است، عدلي وزیر دا وویل چې د کوره فرار جرم نه دی او دا یو واقعیت لري. اساسي قانون کې په وویشتمه ماده کې ویل شوی دی چې هیڅ عمل جرم بلل کیږي نه مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب به آن نافذ بوده باشد. یعنی هغه شی جرم دی چې په قانون کې حکم شوی سی چې دا مجرم دی او که دا کارو کې در باید زندانو ته لاړ شي. دا مسې چې اساسي قانون ویلی دی چې څو یو جرم قانون کې نه ویل شي چې دا جرم دی، څو هغه مرتکب کیږي هغه مجرم نه دی. په هیڅ قانون کې د مدنیزم ګوستاس نشته کې او خزه د کور فرار کې دی او مجرم ده او کولی شي چې د دې تر څنګ کوم جرم کړی وي سی دا باید وڅیړل شي. اما په دوسیه کې باید داسې ونه لیکل شي چې دا مجرم ده د خاطر چې کور نه وتلی. ممکن چې دا خزه د کور وتلی وي سرقته کړی وي سی باید ولیکل شي چې سرقت په اثر بندي شوی ده او یا خدا نخواسته یو نامشروع عمل کړی وسی باید ولیکل شي چې د دغه نامشروع عمل
نه په غي صورت کې جرم ده.
هغه جرم ده، هغه بالکل قانون کې ویل شوی دي چې یو ښځه نامشروع اړیکې چا سره لري دا جرم ده، او یا دا چې کوم سن سرقت کوي او یا دا چې په کور کې کوم قتل کوي او خپل تختی دا جرم ده. جرم تختیدل نه دی بلکې جرم قتل ده. د کور نه فرار په هیڅ صورت باندې جرم نه ده، او دود بل شی ده، او جرم چې په قانون کې منشي وي هغه بل شی ده. ممکن یو ټولنه ونه مني چې یو ښځه د کور او تختی دا یو دود ده، دا یو رواج دی چې منل کیږي نه، اما دا جرم نه دی.
او مهرباني، بل پوښتنه مې له میرمن فاتانه ګیلانی نه ده، تاسو نظر په افغانستان کې ښځې په کوم مواردو کې له کوره تیختي، او دې ته به اشاره وکړي چې کوم عوامل له کور څخه د تښتېدو سبب کیږي چې دغه نجونې او ښځې تیختي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول افغانان ته معلوم دی چې دا فرار د منزل یو زشت کار دی، او بل طرف چې مون ګورو زمون اسلامي فرهنګ هم دا اجازه نه ورکوي چې یو ښځه مثلا د خپل د کور نه بغیر د پلار اجازه نه یا د بغیر د خپل میړه د اجازه نه د کور نه وتښتي. مګر کله کله چې دغه سي ظلم لاندې یو ښځه مثلا کیږي، لکه د سحر ګل غوندې ښځه، یا مثلا بی بی عائشه غوندې ښځه چې مثلا میړه هغه پوزه مثلا پرې وکړه، مثلا دا سحر ګل ته مثلا ډیر زیات شکنجه ورکړه، ډیر تر ظلم لاندې وو. دغه سي کارونه انسان ته مجبوروي چې د کور نه فرار وکړي. مګر زمون په نظر دا دی چې کله یو جلکه یا کله یو ښځه چې اوخیار وي او هغه جرأت به ولري، هغه کولی شي چې خپل پلار سره مور سره خبرې وکړي، یا مثلا خپل تره سره خبرې وکړي، یا خپل ورور سره، یا خپل وکیل د منطقې نه، یا د یو مشر نه، یا یو سپینګیر نه، یا د عالم دین نه خبرې وکړي. ولی متاسفانه دا د کور نه تښتېږي چې دا هم ځان لپاره یو مشکل را پیدا کوي، هم خپل کورنۍ لپاره. او د افغانستان د ښځو د ټولنې همیشه همدا کوشش کړی ده چې ښځو مثلا زیات تعلیم وکړي، ښځو سره باید کار وشي، چې دا کار نه وکړي چې د کور نه مثلا کور پرېږدي، خپل پلار مور پرېږدي، یا خپل میړه پرېږدي، یا خپل ماشومان پرېږدي او د کور نه وځي. دا یو ننګ دی، یعنی یو انسان لپاره، یو ښځه لپاره، یو سړی لپاره، یو لوی بدنامي دی، یو لوی ننګ دی. صحیح دی چې په قانون اساسي کې دا راغلی نه دی، مثلا څوک د کور نه چې فرار وکړي دا جرم نه دی، مګر زمون د اساسي قانون خو نوز بلاد قرآن شریف آیتونه خو نه دی. کولی شو چې یو لږ غوندې معقول لار را پیدا کړي لپاره چې دلته یو اسلامي ملک دی او مون مسلمانان یو،
دا معقوله لار څوک پیدا کړي؟
همدا نظام چې دی، همدا نظام دی، همدا مون خلک چی کار کوي، دا نهادونه چی کار کوي، دا ټول ښځه تعلیم یافته ښځه، آگاه ښځه، پوه ښځه چې دی هغه باید کوشش وکړي چې په دې کې ځینې تغییرات راشي، داسې تغییرات راشي لکه مثلا دا فرار د کور مثلا جرم نه دی. اوس همدا ټول همدا نارې وایي، مګر دا یو جرم دی د دې لپاره چې کله مون وایي چې مون مسلمانان، پس اسلام اجازه نه ورکوي چې ښځه د کور نه وتښتي. مثلا دا کوم اروپایي ملک نه دی، دا افغانستان دی، او یو مسلمان ملک دی، او دلته مون 2 میلیون کندې لرو، او مون ډیر زیات.
خو کله دوی سره زور زیاته کیږي په کورونو کې، او دوی له ناخوالو سره مخامخ کیږي، تاسو نظر که څه هم چې مخکې تاسو دې ټکي ته اشاره وکړه چې نجونې باید خپل میندو سره مشوره وکړي، خو تاسو ګورئ د ځینو ښځو په وړاندې دومره تاوتریخوالی کیږي چې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ وي. آیا دا ښځې بیا هم په کور کې کینی او د تېښتې لاره غوره نه کړي؟
ما خو وویل چې مثلا ځینې کیس یا ځینې کسان لکه سحر ګل غوندې یا بی بی عائشه غوندې کسان دا استثنایی دی چې مجبور کیږي چې دا مثلا شکنجه شو و مثلا په کور کې بندي شو و د خپل د فامیل د طرف نه، د خپل د میړه فامیل د طرف نه. دا کارونه مثلا هغه د استثنا دی، دا مثلا هر ورځ
هم دا استثنا چیرته مخه کی؟
دا خو بیا هم زمون نظر دا دی چې دا باید چا سره خبرې کړو، مثلا تله و د باندې مثلا خپل امسایگان سره خبرې کړو، بیا د خپل هغه مشران چې په کوسه کې ژوند کوي، وکیل مثلا د گزار دی، نایاد دی.
ولې تاسو خو پوهیږئ چې افغاني ټولنه د سیوا ټولنه ده چې وایي یا ښځه په کور ده یا په ګور، که هغه ښځه د کور نه د باندې د کور خبره وباسي، نو نور خو یې هغه خاوند ته او خواښې ته، خسر ته، نورو غړو ته، مور او پلار ته، دوی ته خو د منلو وړ نه ده. تاسو څنګه دا خبره؟
زه فکر کوم چې د دغسې شرم نه بهتر هم دا دی چې باید خبرې به وکړي، دا ډېر ښه خبره دی. په یو زندان کې زه تلوم البته شپالس جلکای و ډیر ځوان ځوان د هر یو نه چې ما پښتنو کو هغه د کور نه فرار کړ و پښتون ما کو چې کوم ان ظلم له خاطر نه د شی له خاطر نه تاسو کور پریدل ده ټول دا مثلا کوم الکت مثلا دوست لري یا مثلا هغه الک پریدل ده بل الک سره رابطه را پیدا کړه دا زما په نظر کې یو نامشرو روابط دي چې ټول باندې ما دې په کار و شو هغه مو وای چې تاسو ولې خبر نه کوي خپل مشران سره کوم چیرته تاسو کوم سړی ته دوست لري تاسو راشه خپل پلار سره خپل مور سره خپل ورور سره خپل تر سره خپل مشر سره خپل
سره خبرې وکړي. خو فکر مې کوم چې اتمن به موضوع د ګرانښت او د مسائل نه لري نارینه سره امکان لري چې نو ټولنیز مشکلات به مې د خزه به ور سره مخامخ
هر قسم مشکلات چې وی باید خبر وشي دا خصه نه دي چې خپل کورنۍ ته خپل هغه یو پریشانی را پیدا کړي
قسم چې د خزه په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په اتم ماده کې راغلي چې د خزه چارو وزارت له نورو اړوندو بنسټونو سره مکلف دي چې د خزه په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون پلي کړي او متاسفانه چې په دې پروګرام کې دا ځای نشته چې موږ د دې قانون په اړه مفصل توضیحات ورکو. په دې قانون کې د خزه حقوق څناڅه مراد چی ودی او هغه حقوق چې افغان میرمن غواړي هغه ته اشاره شوه دا یو جامع قانون ده خو متاسفانه دغه قانون د څه ویل کیږي او راپورونه شته چې نه دی عملی شوه. بل پښتنه غواړم د ولسی جرګې غړي ګلالی صافی نه وکم د خزه په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره خزه په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دا نه عملی کیږي د دې د عملی کیدو لپاره باید کوم لار غواره شي او تاسو هم دا خبره ما سره منئ چې قانون عملی
کیږي. زوی بیا هم تکرار وایم چې د کور فرار جرم نه دی ولې چې هیڅ قانون کې چې موږ په مملکت کې شته د ته اشاره نه شوی چې څوک د کور فرار کوي دی جرم کوي دا ممکن دی چې په دودو کې د څوک نه مني دا یو حدود بني ډیری خلک دا فکر کوي چې یو انجلی باندې هر څه کیږي په کور کې دا باید زغم ولري اما انسان ټول شای نشي زغملی. متاسفانه په افغانستان کې یو نورمال یو بیخي طبيعي حالت کې یو خزه یا یو انجلی خپل د کور نه فرار نه کوي په هیڅ صورت باندې څوک دې دغه پروسه د طبي مسیر نه خپل نور اوړي هغه نور لاره د حل نه پیدا کی او بیا لاس په دې کاروي. زه هم خوشاله نه یم چې یو پیغله جلی مثلا د یو چا سره فقط خپل دغه شخصي اغراض لپاره فرار کوي دا به د دود نظر یعنی یو حدود نه دی اما کچیر په ظلم سیږي کورنۍ دا مجبور کی چې یو چا سره چې قتل خوښنه ده یو اجباري ازدواج ته مجبور کی نور غجلی بل ځان تلاره نه پیدا کی مجبور دي چې فرار وکړي دا دغه مجبوریت دی. زه فکر کوم چې د کور نه څوک په شوق فرار وکړي کور هغه ځای دی چې څوک پکې لویږي خپل ماشوم دوب پکې تر کې جلی یوسیږي هغه تل روزل کیږي هغه مور لري هغه د مور مینه لري د پلار مینه لري فاميلي مینه لري څنګه کولای شي سړی دا ټوله مینه یو خو پریدي او تښتي دا هیڅ امکان نه لري هغه وخت د فرار تلاس وکړي چې دی باندې یو ظلم کیږي تو تاریخوال سره کیږي په هغه صورت کې موږ باید د ته حق ورکړو چې خپل د حقوق نه دفاع وکړي. مثلا یو خزه واده کړی دی د ورځې چې واده کړی مور ته زی مور وي ته واده کړی ته خپل خاوند کړو سیږي او خپل ورور ته زی وي دا زما غیرت نه مني چې برته ماته راشي کور ته چې خپل زی خاوند د سبا د ورځې ټکی د شپې ټکی تمام ورځې او دا باید زغم ولري چې دا زما دود دی بل اخر یو انسان د زغم نه وزي او غوړ ځان ته نجات ورکړي د خپل ځان ته نجات ورکول کدا جرم وسیږي راته خو یو قانون چې پغی کې دی ته جرم اشاره شوی د جرم او موږ به خسته وي چې تاسو مجرم اسي په زندانو کې پاتې شي ولې چې تاسو کور فرار کړی ستا باندې ظلم مست خوخي وهلې یا خسر دی وهلې یا اته متاسفانه با وجود دی چې موږ ډیر نازیګو فخریګو وای چې دا یو اسلامي مملکت دی موږ په دې ویاړو موږ یو حدود لرو چې داس موږ افغاني دود دی متاسفانه با وجود دی چې موږ یو اسلامي مملکت استو افغاني دودونه موږ ډیر حدودونه دي په څنګه ډیر ناروا دودونه لرو مګر داسې کزي لرو چې میړونه په دې باندې پیسې پیدا کوي تن فروشي ته مجبورې فامیلونه دې مجبورې چې تن فروشي وکي دا خزه نور تحمل دې کار نه لري او فرار کوي. آیا دا جرم دی؟ انو زمونږ وای چې نه دا باید خپل د ورور سره یا خور سره وغږیږي چې ما باندې داسې بدبختی ده. متاسفانه د ورور د خور د قوت نه دا پورته خبر ده باید حکومت د دې مداخله وکي باید قانون کې واضح وي چې دا جرم نه دی د خپل ځان ته نجات ورکړي د بدبختی نه د بی عدالتۍ نه او د ظلم نه نجات ورکړي چیرې چې ظلم وسی کې بی عدالتۍ وسیږي انسانان مجبور دي چې اولار د فرار ځان ته پیدا کی او د په هیڅ صورت باندې جرم زنه ګورمه باید په هیڅ زندان کې په هیڅ
منصفي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو راپور خی چې اوس مهال څلور سو افغان میرمن په بندیخانو کې بندیان دي او د دې او یا په سلو کې هغه میرمن دي چې له کور نه تښتیدلې دي تاسو مقننه قوای تاسو جوای چې دولت تاسو رول په دې کې چې هغه خز په دې جرم بندیان دي هغه باید خوشی شي کڅنګ تاسو رول په دې مسالې که څنګه ده؟
زه دا فکر کوم چې دا دوسیه باید وڅېړل شي. که چیرې یو راپور ویل کېږي، دا راپور باید ولوستل شي. هر راپور ته موږ احترام لرو، باید دغه حقایق معلوم شي. آیا واقعا دا 400 ښځې چې بندیانې دي، په دې کې 50% یا تقریبا 50% کور نفره روسي، دا 300 ښځې کېږي. د 300 ښځو د دوسیه د څېړلو مدت په هر محکمه کې تقسیم کړي، ډېر وخت نه نیسي، ډېر کم وخت نیسي. د ښځو چارو وزارت، د عدلي وزارت د مکلفیت لري چې د دوسیه باندې د سر غور شي، ډېر فشار راوړي چې د دوسیه سره مطالعه شي. کچیر یوازې جرم دا و چې کور فرار کړی وسی، باید دلایل د فرار څرګند شي. ممکن زه نه وایم چې تنه ښځې مجرمین تنه نارینه دي، د کور فرار کولی شي. ځوان هلک هم دا کار وکړي. تاسو ګوري که اسان ستاسو د راډیو نه زمیشه اورم چې د کور تلی دی، مراور دی، دا رقم دی، ولې هغه نارینه تاسو نه بندیانوي؟ هغې هم داینه کار کړی دی. هغې باندې ظلم و، د پلار ظلم نه خوښې دی، یا د کاکا ظلم نه خوښې دی، تښتي د کوره ځي وځي. هغه عین فرار د منزل نه، ولې ښځې تاسو بندې کوي؟ او نارینه ته وایي چې تلی دی خپل د رفیق کره. ښځې دغه جرات نه لري چې رفیقان دوستانو کره لاړ شي. هغې ځان ته یو امن ځای لټوي، او هغې راځي حکومت ته مراجعه کوي، وایي چې موږ یو امن ځای کې وساتي چې موږ باندې ظلم دی. آیا دی تاسو باید بندي خانه کې واچوي؟
میرمن ګیلاني، تاسو څومره د میرمن صافۍ له خبرو سره موافقې؟ د دغه ښځه د خوشې کېدو دپاره چې د کور نه تښتېدلي او اویا په سلو کې هغه میرمن دي چې په بندیخانو کې بندیانې دي، د دوی د خوشې کېدو دپاره تاسو موافقې؟ څه کارونه باید وشي؟
خب د هر چا نظر ډیر محترم دی. دا وکیل صاحب چې دا خبر کې دا وکیل صاحب نظر دی، زما نظر هم دا دی چې مثلا جرم نه، ولی مثلا دوی سو کال یا سو وخت په زندان تیر کړی دی. یو موضوع. بل موضوع دا دی چې زمون د عدلیه او د قضا ارګانونه ولی دومره ضعیف دی چې یو سړی ته مثلا سو کال په زندان واچوي؟ دا خو یو لوی خبره دی، یو ډیر شرم خبره دی. بل دا دی چې مون باید خپل خلک سره دا کار بوکو چې زمون خلک او مخصوصا دا نوځوان به تجربه خزه یا زمون جلکی دا زده کی چې خپل اورور سره، خپل تر سره، خپل پلار سره یا مشر سره باید خبرې بوکی. دا همیشه باید مون د دین طرفداری نکوو، او مون دې باندې افتخار کوو چې دلته یو اسلامی ملک دی، او کچیرته یو خزه دې باندې کار ووشي چې خپل د اسلامی اخلاق او خپل د اسلامی مسؤلیتونه را خبر شي، هغه ایس کلا کور نه پریږدي. اوس مون وای چې مون مسلمانان یو، مګر داسې ناروا کارونه زمون په وطن کېږي، او مون همیشه وای چې مسلمان مون خجالت وباسو دې لپاره چې دلته مسلمانان ژوند کوي، مون مسلمانان یو، مسلمانان داسې ناروا کارونه کوي چې یو هم دغه سي امدا کار دې لپاره چې شریعت په هیڅ صورت دا اجازه نه ورکوي چې یو ښځه د خپل پلار بغیر د اجازه نه، یا مور بغیر د اجازه نه، یا د میړه نه د کور نه وتښتي. مثلا تاسو ته زه مثال وایم، ځینې کیسونه دي چې ډېر استثنا دي چې اگر اعتیاد دی باندې ظلم شوه، دی باید یو لاره پیدا شي، یا قوانین یا قانون را پیدا جوړ شي چې دا کارام نشي. هیڅ څوک حق نه لري چا باندې ظلم وکړي یا بی عدالتي وکړي. مونږ د بی عدالتي او ظالمانه مخالف یو، مګر هم دا صحیح نه دی. مثلا یو ښځه میړه لري او درې ماشوم لري یا څلور ماشوم لري، هغه یو بل سړی سره مثلا ناروا رابطه را پیدا کړی ده او کور پرېږدلی ده، ان تللی ده پاکستان ته. یا مثلا یو ښځه دی چې یو ناروا بد اخلاق او خپل مور خپل پلار خبر کړنه، د هغه اول راځي مثلا په مشهد کې. تاسو دې ته جرم نه وای، دا دې تاسو څه وای؟ دا یو جرم دی، دا یو لوی خیانت. خپل کورنۍ د پر خپل اته خپل ځان لپاره خیانت کړی دی، چې نه خپل ځان لپاره یو عزت یو حیثیت قائل نه دی دا سړی یا دا ښځه. مثلا مون دې باندې فکر کوو چې یو ښځه د کور نه وتښتي، دا تر کله نه په یو امن کور کې پات شي یا په زندان کې پات شي؟ مثلا دا امن کور دونر را خل په یو زید افغانستان در دا امن کور پریجدی، دا دی مصرف دا دی مسائل تو سوک ورکه. یو خبر بلا خبر داده چی دی سر سوک بیا بواده کنی،
تاسو دا امن کور تا اشاره وکلی، تاسو نظر دا امن کور دا سخوز تا خزیده که بندی خانه؟
دواره یو ویسیت داری، دواره. مثلا که چیرته دا غیر ظلم نوی چیر، ولی مثلا زن خزی پا یو زندان که زیتله و مثلا 15 خزی دا کور نفرار کرده و دا پا زندان که دوی تا واچه، ولی خدا جرم نو خواهی ولی پا زندان که و هم دغه مثلا لکه د امن کورونه دوی پراته وي تر کله نه یو کال دوه کال درې کال پنځه کال بیا آخر د دې سرنوشت څه به وشي دا یو بنیادي کار فکر غواړي چې باید دې باندې صحیح فکر به وشي د دې نه نه کېږي چې یو ورځ وزیر یو خبرې کوي د عدلیې وزیر بله ورځ یې بله خبرې کوي یا زه وایم چې باید په دې کې یو ښه ملي نشست مونږ جوړ به وکړو او ټول ښځې چې ښځو لپاره کار کوي او د افغانستان کلتور نه احترام لري د اسلامي کلتور نه احترام لري د دې قانون قوانین چې زموږ اساسي قانون دی د دې سره یو ځای باید یو معقول را پیدا به وکړو چې هغه قانون جوړ شي
باید بیا هم یادونه وکړم چې د خبرونه ته موږ د ښځو د چارو وزارت استازي او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او همداراز د عدلي د وزارت استازو ته د ګډون بلنه ورکړې وه چې متاسفانه هغوی حاضر نه شوه چې په دې ګردي میز کې برخه واخلي په ولسي جرګه کې د خلکو استازي میرمن ګلالۍ صافي تاسو یې نظر که له کور څخه د ښځو تیښته جرم حساب نه شي دا به دې ته زمینه برابره نه کړي چې ډېری افغان میرمنې کله چې کور کې له کوچني تاوتریخوالي سره مخ کیږي هغوی لا پسې ډېرې وتښتي د کوره او خپل کورونه پرېږدي
زه باید تاسو ته ووایم چې یوازې موږ او تاسې دلته ناست یاستو موږ افغاني ښځې ناست یو په افغانستان همسې چې موږ او تاسې فکر کوو افغاني دودونه شته ډېر هغه څه خبرې دي چې موږ هغې ته ډېر احترام لرو او افغاني ښځې باندې دا باور مه کوئ چې هغه که څوک ورته ووایي چې نن ماښام ته ما ته ښه ډوډۍ پخه کوه هغه کور پرېږدي هغې نه وتښتي هېڅ امکان نه لري زه خپله په دې ټولنه کې لویه شوې یم د دغه خاورې لور یمه په کورو کې یعنی دونه خبرې ډېرې غټې خبرې ښځې زغمي چې هېڅ باور نه
یعنی تابع ښځې
دي واقعا تابع ښځې دي هغه وخت دی فرار کوي چې نور نو صبر خلاص شوی سي زه باور نه کوم چې دنیا او ښځې ته اسانه اوسي چې دا تصمیم ونیسي چې کور نه فرار کوم پېشتر ګیلاني خو ویلې چې مثلا د یو چا سره ناروا اړیکې لري پس د دې دلیل د دې د بندې کېدو باید دا نه اوسي چې د کور فرار کړي باید په دوسیه کې غټه ولري چې د دې نامشروع اړیکې د بل سړي سره سبب د دې د بندې کېدو شوی دی دا ښځه دا قانون ورته ویلي دي چې غیر مشروع روابط حرام دی په اسلام کې حرام دی په قانون کې مرته زایشته
تاسو یې نظر په کوم موارد کې اکثرا
هغه څه موارد کې چې ډیر سخت او تاریخ والی وسیږي خزه ته احترام نه کیږي خزه په دې مجبوری کې چې کور فرار کوي آیا تاسو باور کوئ چې او طبيعي حالت کې خزه ته کور فرار کوي د قطن امکان نه لري زه هیڅ باور نه لرم چې خزه فقط د دې لپاره چې میډي ورته ولې چې شپې ته ډوډۍ پخا کړي د کور وزي دا امکان نه لري یو چا چې ځان ته کور جوړ کړي په کې درې څلور بچیان لري هغه روزي لوسي هغه ته ځان ته یو یو شی جوړ کړی وسی څنګه کولی شي ټول خپل مغشتمنی پریدي او د دوه د یو جوړه کالوي سره د کور او تختی ولر شي امن کور ته پناه یسي باور کوي چې د امن کور کې داسې خل راځي چې مرګ باندې تهدید کیږي وجل کیږي څونه خزي وجل شي ودي څونه خزي په ځان سوزول نور د ګوره د هغه دود د چاغي باندې دونه فشار راوړی دی چې ته د کور موزه چې ستانوم بدیږي هغه چی کړی ځان باندې پټرول اچول ځان ته اوره چول د دې ګناه د چا د غاړې ده د هغه خلکو د غاړې چې په معنا د خپل خبرو نه پیږي چې ته باید زغم لرې زغم لرې د څو پر زغم لرې هغه قتل د چا په غاړه ده هغه خلکو په غاړه ده چې هغه نه پیږي چی وای واقعا یو څوک ځان څه وخت وجني هغه څوک چې جرأت لري چې وتښتي هغه ځان وژني هغه چې نور نور د لارې د تیښتې لارې نه لري ځان باندې پټرول اچوي نور نو څه وکړي تاسو څه رقم اثبات وکړي په کال کې څو ښځې ځان ته ور اچوي یعنې دا ټول د شوقه دا کار کوي دا ټول هغه ښځې دي چې په وړو خبرو باندې ځان ته پټرول اچوي ځان ته ور اچوي ځان سوځوي او په بد حالت باندې مري دا دونه شوقي ښځې دي تاسو باور کوي په دې نه د خلکو باندې ظلم دی واقعا ښځو باندې ظلم دی څو چې ظلم نه وسي ښځه هېڅ امکان نه لري چې کور پرېږدي هغه څوک چې ناروا اړیکو باندې د کوره وځي هغه یو نامشروع عمل دی هغه موږ غندو هغه په طرفداري نه کوو هغه جرم دی په قانون کې ورته واضح هم په شرعي قانون کې ورته جرم شوی دی هم په مدني قانون کې ورته جرم شوی اما یوازې فرار از منزل په نوم باندې یو جرم موجود نشته نه په شریعت کې موجود دی نه په مدني قانون کې نه په فرعي نه په قانون اساسي کې نه په فرعي قوانین کې هغه شي چې جرم ورته ویل شوی دی هغه جرم نه دی دود بل شی دی رواج بل شی دی زغمل د شیان اندازه لري یو خزم انسان ده ته تمام ورځ وهلو ټکل سهارګل په غل کې وښ غورو شکه څو ورځې نورم چارته پام نه وشوي هغه خزم لا کېدله هغه وښ غورو شغه دغه توان د فرار نه درو د خدای لپاره ته سی حالت پیرغلی شغه هغه کې نور اغه احساس د انسانيت دغه د منځ ته لږ خپل ځان نه پیژند چې زه څه وکم ځان مړ کوم د کور وټختم هغه دغه منطق ځان ته نو ورته نو پرې کی دونه تل تری خپل نه کار اخستی اغه انسان هغه څنګه زغمل ای زباور نه کومه
من منګیلانی تاسو سره د ګلالی صافی د خبره منی او بل دا ټکی چې تاسو په یوه چې وس په ایرات کې یا په فراق خص سره ډیر تاو تری خپل کې د سره پور نشته چې په فراق په دریو میاشتو کې تلويخ ته خص ځان نه وجي وژلي او وژل شوي دي د خوځو سرونه وس پری شوي دي ورسته کې دومره تا تاریخواله ور سره شوی یا وخزه په پروان ولایت کې دام شو د وسلوال د خوانه په دغه سم موارد کې تاسو نظر کله چې خوځ دي تا تاریخواله سره مخامخ کیږي او وس اتاد تا تاریخواله سیاسي بڼه لري نو تاسو په دې اړه څه نظر لري
زما د خور وکیل صاحب نظر محترم دي د دوی خپل نظر دي ظلم تشدد قار غضب دیکتاتوری ای سوک نمنی هغه انسان چې ځان انسان و یغه نمنی مگر مون په وطن کې نور مسائل شته نور مشکلات مون لرو د ټولنه مهم مداري چې مثلا ما خو ایس کله په خپل وطن کې دالیدل نه و چې مثلا دونه خلک د تشدد د غضب نه کار واخلي یا د چار مثلا سر پری کې مثلا د افغانان رواج کلتور نه و دا ټول د بدبخت جنگ سره راغله دا زه فکر کوم چې د جنگ دوام وکړي نور بدبختی هم په وطن کې زیات به وشي داسې بدبختی هم زیات شي چې څوک جمع نشي کولای خو دا ټول هغه سیاسي انګیزه لري او سیاسي مسائل دي چې بل ورځ د پروان په ارتباط د موضوع مونږ چې دی باید تحقیقات به وشي چې د ولسمشر نه مونږ غوښتنه وکړو چې باید یو به طرفه هیئت لار شي او با صلاحیت کسان وي چې هغه لار شي پروان کې وګوري چې دا رښتیا هم دغه
خو به تاسو ګوري اکثرا دغه تحقیقات او د تیرنې ات نتایج نو ورکې تر اوسه لکه څنګه چې المنصفي ویلې ات د س کاس چې دغه خزی په تور باندې نه شي ودی هغه کاس چې نارینه ده د دې مقابل لورې ات کله دوی ته علني جزا نه دا ورکړ شي
نه خای که مثلا تاسو بل لار نه لري بغیر د دې نه چې دا قانون د غوړې هم دا نظام دی هم دا دیوان دی دا باید خپل ځان اصلاح کړي دا صلاحیت را پیدا کی دا مسؤلیت را پیدا کی دا خپل مدیریت اقاره کوي خلک ته چې خلک مطمئن شي شزه مطمئن شي دلته پولیس دی دلته امنیت دی دلته
امدا اصلاحات نه دي چې د خزه تیخت له کور څخه جرم نه دی اته دغه موارد په صورت کې چې مثلا خزه تاریخوالی سره
نه دا خو یو وقته چې لښ غونډه مثلا د دې دا ډیر وخت غواړي ډیر وخت غواړي چې انسان لښ غونډه تشریح ورکوي چې زمون هدف دې لپاره نه دی چې مثلا مون کوم ظالم اورګ او خوشحال کیږي چې خزه باندې خدای نخواسته ظلم کیږي مون وایو کچیرته مثلا دا قانون لښونده سخت نشي فکر کوم چې دا ناپوه خلک چې مون په وطن کې دي هر ورځ یو جنگ وشي واړه خبره به وشي خزه د کور نه وتښتي فرار د منزل فرار د منزل یا په زندانونو کې وي یا مثلا د عام
کوچنیو
یا د بل ورځ بد اخلاقی لار دومره د افغان خزه زیات بو کی چې څوک د دې لارم نشو واخشتلې زمون مقصد دادی چې دا مثلا پختنه وشي دی باندې کار به وشي مثلا داس نه پریدي چې دا کمیته دی یا مثلا څوک آیت مقرروي او کیس یا یو دوسیه مثلا تعقیبوي د دې دولت ماموریت چې ضعیف دی دا بلا خبره دی مګر په ځین نور ملکونه کې هم دغه سي مسائل کیږي هغه پختنه لري هغه دیوان لري هغه وکیل لري هغه قاضي لري هغه قاضي قضات لري
هغه د تاسو کې کتم چې دغه استاذ نشته مونږه
خبره بله دلته شته مګر متاسفانه تش خبرې کیږي دلته کار زیر کم رنگ دی کار ډیر ضعیف دی مدیریت ډیر کمزور دی دوی که مثلا چیرته مثلا صحیح کار به وکړي ولې دومره مثلا اوراس په اوراس خشونت زیات شي خو ښکار کیږي دلته ایس مثلا څوک تحقیقات نه کوي مون پیشنهاد وکړو چې مثلا په هرات کې دومره خودسوزی زیات شوی دی دا باید تحقیق وشي دا څه شی عوامل دی چې دومره اوراس په اوراس زیاتیږي دا مسائل صرف یو اعلامیه ورکوي یو څوک یو ټیک خبرې به وکړي همدغه مثلا تیر شي باید دا تحقیقات وشي دا خزه ولې داسې کیږي او دی باندې کار به وشي د ټول نه مهم دا مسله دی چې د تعلیم د تعلیم مسله ډیر مهم دی
که څه هم دا بس ډیر پزرپور دی خو متاسفانه چې موږ وخت لګ دی او بیا هم غواړم چې په پای کې ویم موږ د افغانستان د خوځ چارو وزارت د عدلی وزارت او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون استاذ ته بلنه ورکړې و متاسفانه هغه دی بس تا حاضر نشو ل میرمن فاطانه ګیلانی او میرمن ګلالی صافینه په مننن سره خپل د خبرونه هم دی کې پای ته رسو ورځمو په خیر
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
ساته پنګړو شرنګ شرنګ ساده پنګړو شرنګ شرنګ ساده پنګړو شرنګ هر سهار مسلوي پزړه کې مې لمنې ولولې را پروي او پزړه کې مې لمنې ولولې را پروي او ساده پنګړو شرنګ شرنګ ساده پنګړو شرنګ هر سهار مسلوي پزړه کې مې لمنې ولولے را پروے او پزڑے کی میت منی ولولے را پروے او سادہ بنگڑو شنگ شنگ